دا مشال رډیو دا ستړي مشه واخ دا مازیګر 15 بجې دي د نن ورځي اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وای په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخبرو خلومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په د ملکی د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزي د غیرت په نامه وجل سوی دی په کابل کې د روس سفیر وای دوی د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره اړیکې نیولې دي او په شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وای دوی په هوایي برید کې د داعش د تیلو 1.8 ټینکرې لمنځه وړې دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په دې ملک کې د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزي د غیرت په نامه وجل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د بشری حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف وای
دا 2000 شمیره له ټول پاکستان ده. د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې رپورټ شوې دي. البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای موږ ته څه ډېر راپورونه نه دي راغلي.
بلخوا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. په بلوچستان کې د لورو پرتو سیمو مرستندوی اداره وایي د صوبې 1.5% خلک د غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي. دا څرګندونې د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نومي ادارې چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې کړې دي. د یادې ادارې مشر نادرګل بړي سي مشال راډي ته وویل چې بلوچستان یو پراخه صوبه ده، نو ځکه تر خلکو د خدمتونو رسول ګران کار دی. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د اروپایي ټولنې د ادارو مشرانو او د مرستندوی سازمانونو استازو هم ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومه وسلوالو د بنو کالج استاد ترشتولې دي. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعدالله خان د پنځه به په ورځ د کالج لمخي پر موټر سایکل سپرو کسانو ترشتولې دي. د هغه ورور حضرت امین له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
یونی ما بجې پورې د کالج نه اوټ شوې ده. اوپانه بعد پتا نه لګېږي چې دا یو دره شیر چلای ده. میز د حکومت او د کالج سره نن ټوله ورځ په دا تیرا کړه. هغه چې کوم د سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل. د کالج نه واته دي نن هم د دوه موبایل ان شوې ده او د کور طرف نه دته رنګی نه تلی. خو اوس د حکومت نه دا چې یاره مثال د لوکیشن ویاره بورډ چې دا مشته مالی مشي او میز د کور ول د پریشانی ختم.
د پروفیسر سعدالله خان د تښتونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی او د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکه نیولې ده. الکساندر مانتیتسکی نن د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیشن کې ویل چې له طالبانو سره د دوی اړیکه په افغانستان کې د روسانو د خوندیتوب په هدف تر سره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له انادولو خبري اژان سره په خبرو خپل تازه څرګندونې کې ویلي وو چې روس له طالبانو سره په تماس کې دی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي بیل افغانستان پاکستان د منځنی اسیا دروازه نشي جوړیدای. حضرت عمر زاخلوال دا خبره د جمعې په ماښام له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې کچيري پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو ته پام کړی وای نو د پوینا نن به د پاکستان اقتصادي حالت ډیر شوی. په شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وای دوی په هوایي برید کې د داعش د تیلو 1.8 ټینکرې لمنځه وړې دي. دا خبره یاد ائتلاف د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دوی وایي چې دا ټینکرې د شام په پلمیرا سیمه کې په نښه کړل شوې دي. بیان زیاتوي چې دا تر اوسه د دې بڼې تر ټولو ستر برید وو چې داعش ته یې 200 میلیونه ډالره زیان اړولې دي. فکر کېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د خپلو خرڅونو پوره کولو لپاره پرتیل خرڅولو تکیه کوي. په بلغاریا کې د اور گاډي اوشتې پېښې څلور تنه وژلي او تر لږ زیاتې ټپې کړې دي. دا پېښه نن سهار رامنځته شوې ده. د اور گاډي ګیس له یو ځای څخه بل ځای ته وړل چې له خپلې پټلۍ ولوېده او شاوخوا شل ودانۍ ونړولې او اور یې ولګاو. چارواکي وایي چې په دې اور گاډي پسې د ګیسو شل ډبې تړلې وې. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې د شام په راکه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې د کورد او عرب جنګیالیو د مرستې لپاره به نور 200 امنیتي سرتیري لیږي. ایش کارټر دا خبره نن په بحرین کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال کړې ده. هغه ویلي روس چې د ولسمشر بشار الاسد په مرسته کې له 2015 کال راهیسې کوم هوایي بریدونه کړي دي، هغې په شام کې خپلمنځي جګړې نورې هم تودې کړې او د شامي ولس د ځورېدو لړۍ اوږده کړې ده. امریکایي او روسي چارواکي نن په جنیوا کې د شام پر امنیتي حالت د خبرو لپاره غونډه کوي. د هالینډ پولیس وایي په روټرډام کې یو دیرش کلن کس په تراګرۍ کې د لاس درلودلو په تور نیولی دی. پولیسو د تلاشۍ پر وخت د دې سړي له کوره یو کلاشینکوف، د اور لوبې، څلور کاټنه غیر قانوني چاودونکي مواد، د داعش سخت دریځې ډلې بیرغ، ګڼ شمېر موبایلونه او څه باندې $1600 موندلی دی. د هالینډ څارنوالانو په یو اعلامیه کې وویل چې پر دې سړي د ترهګرو کارو پلانونه جوړول شکو. دغه سړی چې د چهارشنبه پرون نیول شوی، پرون د څېړنې لپاره د یو قاضي په وړاندې کړل شو. عدالت هغه د دو اونۍ لپاره جیل ته لېږلی. د دې مشکوک کس پېژندګلوي په اړه څه نه دي ویل شوي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. که چېرته تاسو د رواني ګړۍ تر پایه پاتې شئ، نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د قبایلي سیمو لپاره اواز اپورته کوونکي کارکوونکي شوکت عزیز نیول شوی.
صرف سټوډنټس چې کوم دي دانا، بلکې پاتې څومره لایر فون دي ټول مونږ سره دي، چې له مونږ سره شوکت عزیز رهایت او خپل کوشش جاري ساتي.
په بانو کې د پروفیسر سعدالله خان اغوا پر ضد د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی. په بلوچستان صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې سو وجوهات دي
چې بلوچستان درې لکه اووه څلوېښت زره کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادي کم ده، صرف 98 لکه آبادي ده، 19 کسان په یو کیلومیټر کې اوسي.
د قبایلي سیمو د تعلیم چارواکي وایي چې په هغه سیمو کې تر سلو پورې متبادل سکولونو پرانستلو اراده لري. د دې سکولونو کار به سوي
دا ماشومان واپس مین سټریم ته راشي او په یو کال کې د فیفت برابر سرٹیفیکیټ دوی ته ملاو شي، مطلب شپېته سنټرې با چې کوم دي د جنکو وي او 40 با د الکانو وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاکستان کې میش رجسٹر افغان کډوالو ته ویلي چې د فروری تر اخیره پورې خپل غیر رجسٹر ماشومان له یاد ادارې سره رجسٹر کړي.
بل کال سی ریپیٹریشن شروع سی اور کم معشوم نو رجسٹر سوری خپل مور یا د پلار په کارت باندې، نو د هغو د پاره بیا نقدیم رستی نسته د یو این ای سی آر د خواسه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږیږئ. د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان وای مشر د محل د پیښور په مرکزی جیل کې قید دی. دوی وای د شوکت عزیز قصور هم دومره دی چې په قبایلي سیمو کې د موجوده اف سی آر قانون ختمولو او قبایلي ولسته د نورو وګړو په سیر د حقوقو ورکول لپاره تحریک چلو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دغه ګام غندلې دی. د زده کوونکو یا سازمان وای شوکت عزیز ته د یوې میاشتې د قید سزا اورول شوي چې پر ضد یې دوی درنه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د بشري حقوقو د نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي. پر دې موضوع د اسرار علم دې رپورټ ته غوږ شئ.
د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خپل مشر شوکت عزیز د خوشي کولو لپاره د سبا نه احتجاجي درنه پیلوي. د دې سازمان مرستیال مشر ادریس خان نن په پیښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ډو ته وویل چې دوی مشر ځکه په جیل کې اچول شوی چې هغه په قبایلي سیمو کې د نافذ ویب سی آر قانون پر ضد غږ پورته کړی.
سبا نه به انشاءالله پیښور پریس کلب مخې ته
هغه ته به انشاءالله مونږه احتجاجي درنه ورکو. احتجاجي کیمپ هم وي د شوکت عزیز رهایې پورې چې تر څو پورې شوکت عزیز رهایې نه وي شوي مونږ به انشاءالله پشاور پریس کلب مخې ته نن مونږ نن احتجاج کړی دی. سبا به انشاءالله احتجاجي کیمپ هم لګو تر څو پورې چې شوکت عزیز رهایې نه وي شوي. صرف پاک سټوډنټس چې کوم دي دا نه بلکې پاک څومره لایرز قوم دي ټول مونږ سره دي. انشاءالله مونږ به شوکت عزیز رهایې پورې خپل کوشش جاري ساتو.
ادریس وايي شوکت عزیز سیدا مهال د پېښور په مرکزی جیل کې قید دی. له نوموړي سره په ملاقات بندیز دی او دوی ورسره هیڅ رابطه نه ده شوې او دوی ډېر اندېښمن دي. نوموړی وایي درې ورځې حکومتي رخصتي ده او چارواکي ټول په چوټۍ دي، خو د پېښور مرستیال کمشنر ورته یوازې دومره ویلي دي چې شوکت عزیز یې د 3MPO قانون لاندې نیولی دی. د دې قانون له مخې هغه تن نیول کېږي چې د نورو ژوند په خطر کې اچوي. خو ادریس خان دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې شوکت عزیز او د هغه ملګرو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یوې غونډه کې د اف سي آر قانون خلاف غږ راپورته کړی و، نو ځکه نیول شوی. د خبر پختونخوا حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن هم د پولیسو لخوا د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د مشر شوکت عزیز د گرفتارولو په سختۍ سره غندنه کړې. د دې کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال ډیو ته ویل
د فاټا سټوډنټس اسوسییشن صدر شوکت عزیز صاحب چې کوم دی د ام پی آر لاندې نیولی دی، دا زموږ په نظر کې یو ټیک قدم نه دی او موږ به وایو چې حکومت خپل دا فیصله واپس واخلي. هغه یې که څه خبره کړې ده نو د فاټا حقوقو باره کې کړې ده او دا د پاکستان آئین دی ته دا حق ورکړی چې خپل آواز اوچت کړي. او جی مونږ به حکومتي چارواکو ته هم دغه وایو چې دا یو سیاسي عمل دی چې کم فاټا کې کم ریفارمز کېږي، دیکھیے پکار دی چې مشاوره توشي او دا د ریفارم طریقه نه ده چې تاسو به خلک جیلونو کې اچوي او داسې قدم اغستل چې خلک جیل کې اچول دا زما خیال د جمهوریت په حق کې نه ده.
د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرستیال مشر ادریس خان وایي چې له دې څو ورځې وړاندې د فاټا اصلاحاتو په اړه یوه غونډه کې هم په شوکت عزیز قاتلانه حمله شوې وه. همدار څرګندونې د دې سازمان د خزینه څانګې مشره عزیزه محسود اهم کوي او وایي په تېر وختونو کې د دوی نورو ملګرو ته هم دا قسمه دړکې ورکړل شوې دي.
داسې خو خیر چې څوک پاسې د حق دپاره نو آواز د بوکلو دپاره څه نه څه کار ورته پېښ کېږي که نه څه نه څه ورسره کېږي، نو داسې پوره داسې ون من دپاره داسې چېرته هم نه دي شوي که نه چې لکه یو میاشت دپاره لکه دوی خو اوس دا ویلي دي چې لکه یو میاشت دپاره به شوکت عزیز هلته وي. نو مخکې که شوي هم دي خو صرف ون ویک یا داسې یو دوه ورځې نو بیا غینا پس بیا ضمانت کوي.
فټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشران وایي دوی دا سازمان په 2018 کال کې جوړ کړی وو چې هدف یې په خپلو سیمو کې تعلیم ته وده ورکول وو، خو د دوی په خبره دوی پر دې پوه شو چې تر څو په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون نافذ وي نو تر هغو په دغه سیمو کې د تعلیم په ګډون هیڅ قسمه پرمختیایي کارونه پر مخ نشي تللی، نو ځکه یې د اف سی آر قانون خلاف خپل کمپاین پیل کړو.
اسرار علم ممندو چې تاسو ته رپورٹ لاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو، نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ نمانځل کیږي او پر دې موضوع ډان ورسپانې یوه اداریه خبره کړې ده. د ادارې په یو برخه کې راغلي چې په پاکستان کې هر ورځ د بنیادی حقوقو څخه د سرغړونو خبرونه مخې ته راځي، خو په دې وروستیو کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو د یو منشور جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د ادارې نور برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان په آئین کې د بنیادی حقونو خوندیتوب خبره شوې ده، خو په دا هیواد کې هره ورځ د بنیادی حقونو سرغړونه کیږي. ادارې لیکي په پاکستان کې مختلف ریاستي عناصر د بشري حقونو خلاف ورزي کوي چې یوه خفا کوونکې خبره ده. د ورځپاڼې په وینا مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې واک ته راغلي او یا واک ترلاسه کولو ته په تمه ناست کسان د بنیادی حقونو د تحفظ لوی او پخې ژمنې کوي. په دې لړ کې د وروستیو کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ځینې وړاندیزونه ورکړل. نوموړي وویل باید سیاسي ګوندونه د جمهوریت سره د بشري حقونو لپاره یو منشور جوړ کړي. فرحت الله بابر دا هم وویل چې باید د مرګ پر سزاګانو بیا غور شي. په دغه موقع د پاکستان له حکومته دا غوښتنه هم وشوه چې پوځي عدالتونه دې د 2018 کال جنوري وروستو مودې لپاره نه غصبل کیږي. اداریه لیکي که څه هم په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې لوی سیاسي ګوندونه په څرګند ډول د بشري حقونو په اړه خبرې کوي، خو په پاکستاني سیاست کې بنیادي حقونو خوندیتوب ته اکثره پام نه تر سترګو کیږي. اداریه لیکي د بشري حقونو لپاره منشور جوړول به یو پرمختګ کوونکی او زیات اړتیا لرونکی ګام وي. ډان لیکي د بشري حقونو د ساتنې ژمنې کول او په خپل منشور کې دا هدفونه شاملولو سره به ګوندونه لاغې وروستو خلکو ته جوابدېه وي که چېرته یو ګوند تر سار لاندې سیمه کې د بشري حقونو سرغړونه وشي. اداریه لیکي پر دې سربیره د بشري حقونو په اړه پوهاوی او احترام زیاتولو لپاره باید په تعلیمي نصاب کې هم د بنیادي ازادۍ په اړه سبقونه شامل کړل شي. ډان لیکي له دې ګام سره به د ځوان کل په ذهنونو کې د بشري حقونو په اړه درناوی پیدا شي او دا به په راتلونکي کې په انساني اقدارو پوره او یوې بهتره ټولنې جوړولو په لور کې ګټور ثابت شي. ډان ورځپاڼه مرګ سزاګانو ته د بیا کتنې په اړه لیکلو سره زیاتوي چې د وروستیو کې د بېګنا خلکو د پانسي کولو پیښو مخې ته راتللو سره د مرګ سزاګانو ضد خبرې نورې هم پیاوړې شوې دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنه
په 12 نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یوه بجا،
د مسافرو غړی
په 8 منټه د پاسه یوه بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړی
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
درنو اوردونکو تاسو ته مشال لري خبرونه ته غواګي. چارواکي وای نامعلومه وسوالو د جمعې په ورځ د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعد الله خان تختولې دي. دغه چارواکي زیاتوي چې د دې د تختونې پر ضد پروند د کالج استادانو او زدهکوونکو احتجاجي مظاهره هم کړې ده. نور تفصیل لسمینه د مشال لري خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
پولیس وایي د پروفیسر بازیابی یا خلاصون لپاره پولیس او استخباراتي ادارو تحقیقات شروع کړي او تما کړي چې زر باید اغواکارو د منګولو نه را خلاص کړي. نو موړی د پنځ شنبه په ورځ د کالج رخصتي نه پاس ماسپخین محل د ټاون کالج نه خپل ماشومان راوړلو لپاره وتلې وو چې د نو موړی کورنۍ په وینا دا غې وخت نه د ګاډي سره لدرک شو. پولیس وایي چې سی سی ټی وی کیمرې فوټیج یې اخستی او د کالج نه بهر په نوموړي پروفیسر پسې په موټر سایکل سپاره کسان روان شوي. د پروفیسر سعد الله خان د خلاصون په لړ کې بنو پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو 13 ورځ لاریون وکړ او دولت نه د خپل پروفیسر د بازیاب کولو غوښتنه وکړه. د غوا شوي پروفیسر سعد الله ورور حضرت امین چې بنو پانتون کې د فاینانس څانګې ډیپټي ډایرکټر دی وایي چې دولت ته د پروفیسر د بازیابی لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي او د قران غړی د سختې پریشانی سره مخ شوی.
یوانی مبا جې پورې د کالج نه اوټ شوی دی او پانا بعد پتا نه لګیږي چې دای ودارا شیر چلای دی. موږ د حکومتو د کالج سره نن ټوله ورځ په دا 13 کړه هغه چې کی مند سی سی ټی کیمرې فوټیج دی هغه مو چیک کړل دی کالج نه واته دی. کنن ها د دوه موبایل ان شوی دی او د کور طرف نه دتا رنگی نه تلی. خو اوس موږ حکومت نه دا چې یاره مثال د لوکیشن وره بور چې دامش تملی ماشي او موږ د کور ول د پریشانی ختم.
د بنو پوسټ ګریجویټ کالج استادانو اتحادیه مشر پروفیسر ظاهر شاوای په سره ورځ ډګ بازار کې د پروفیسر اغوا کېدل د حیرانې خبره ده.
ترما غرما بولې مزه چې دیو پروفیسر ورکولو دا ډېر عجیبونه خبره ده. ټول شکیما د پروفیسر برادرې دو دغه پنځه سه مزه چې داسې د مایسه په نه لهر ځای نو میزه د ګورنمنت نو یقین نور سکیورټی ایجنسیز دی دغه را برپور مزه چې اپیل کی چې دای دا مزه چې زر نظر د میډو پروفیسر صاحب په بجا کې اول خو د کمپیوټر ساينس او د مستر پروفیسورون در کام دی نو دای د کمپیوټر ساينس ډیپارټمنټ مشال خدای سټوډنټونه په سبقونه خاصه پروزي او بل حقیقت دای چې لکه سوره کا سټوډنټ سی ک نور پروفیسورون دی هغه خپل زوینه مزه چې ډیر غیر محفوظ و شمروی.
پروفیسر سعد الله خان د بنو کالج کمپیوټر ساينس څنګه مشهور او تکړه استاد ګڼل شي چې د زده کوونکو استادانو په وینا د سافټویر په اړه یو څو پوهانو کې دي. د نوموړي په اړه لا هم سرګند نه ده چې ولې او چا اغوا کړی. په بنو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې اغوا او د غلا پیښې زیاتې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
په کلیوالو سیمو کې مرستندوی ادارې بلوچستان رولر سپورت پروګرام تر انتظام لاندې غونډه کې ویل شوې چې په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرخې لاندې ژوند تیروي. په غونډه کې په بلوچستان کې د غربت پر وجوهاتو هم خبرې وشوې چې تفصیل یې د ایوب ترین پر رپورټ کې وو.
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ د یورپي یونین مشرانو او د خیر ښېګړې د ادارو استازو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په خلکو کې د غربت کچه یو اویا فیصد ته رارسېدلې ده او د دې یو لوی علت د آبادۍ د یو بل سره لیرې والی دی. په دې ترڅ کې نور حال د بی آر ایس پی بلوچستان مشر نادرګل بړی چې صدا سي راته بیان کړي.
په دې کې بلوچستان یو اویا فیصد آبادۍ چې کوم ده هغه غریبان دي او دا تقریبا د بلوچستان ګرد چې کوم ضلع دي کدی پای شار ځینې وباسي اگر په دې کې شامل دي. تر ګرد وغټه بجلا چې بلوچستان درې لکه اووه څلوېښت زره کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده هغه صرف اتیا نوي لکه آبادی ده. نولس کسان په یو کیلومیټر کې اوسي. نو دا دونې سکیټ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسېدنګ کوم دي سوشل سیکټر سروسز دي یا د لائیولیهوډ کوم سروسز دي هغه تر دوی اصل هم ډېر ګران کار دي. کوم غټ پروجیکټس کی مثال روډ انفراسټرکچر سو یا د اوبو په حاله باندې ډایمونډ دی د دې اکونومی گروث کې کینو خپل یو کنټریبیوشن سره.
د ویبسټین په جواب کې نادر ګل بړی زیاته کړه چې د حکومت او یورپي یونین په مرسته دوی په صوبه کې د غربت د ختمولو لپاره خپل کار روان ساتلی دی
او تر څو پوری چې زموږ کوم ادارې یا سرکار و هر کور ته ځان نه ورسي دا پښتنه نو کې چې دا د غریبي وجوهات چې څه سره کومه غریبي ختمېدای شي تر هغه ټیم پورې غربت ختمېدنګ ډېر مشکل دی. بیا دا کورو شل کورو موږ تنظیم جوړو موږ بای کمیونټي آرګنایزیشن او بیا د کلی په سطح باندې ویلیج آرګنایزیشن او د یونین کونسل سطح باندې ایل ایس او او د دې کار دی چې د هر کور د هر کلی څخه مسلې دي پر هغه باندې مشوره سره کوي او یو منصوبه سازی کوي یو پلان جوړ کی چې په هغه پلان باندې د دوی د علاقې مسایل ختمېږي. نو دغه یو کوشش دی زموږ په بلوچستان کې او په دې کې حکومت بلوچستان او یورپین یونین مسته
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د سونې چاندي غاز او نور قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده خو پر دې برسېره د غربت کچه تر یو اویا فیصد پورې لاندې رسېدل د واکدارانو لپاره یو سوال دی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو وګورئ. درنو ودونکو په کابل سیمو کې د تعلیم څنګه چارواکي وای چې دوی په کابل سیمو کې تر سلو پورې متبادل سکولونه خلاص کړي چې هغه ماشومان توبه کې داخله ورکول کیږي چې د جګړو او بیکوري لکابل تری وخت ضایع شوی او د تعلیم نه محرومه پاتې شوی دي. دوی وای په دې مرکزونو کې د نهه کالونو تر شپاړسو کلونو پورې ماشومان داخله اخستل شي او دوی لپاره یې یو مخصوص نصاب هم جوړ کړی دی. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې ورو.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د الټرناتیو لرننګ سکولز په نامه د تعلیم حاصلولو متبادل مرکزونه خلاص کړي دي او په دې کې به هغه ماشومان تعلیم حاصلوي چې د جګړو او بیکوري لامل د زده کړو نه محروم شوي دي. په دې حق له د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو چارواکي جاوید خان مشال ریډیو ته وایي
نو دا سکول بیسیکلی موږ دغه ماشومان لپاره کولاو کړی دي کم چې د جنگ په وجه باندې متاثر شوی دي واغی نه اوس عمرونه تیر شوی دي د نهو نه شپاړسو کالو پورې ځکه چې دا ماشومان نن سبا چې هر سکول ته ملاړ شي نو سو کې نه اخلي ځکه چې هغه ایج گیپ د دینه تیر شوی دي. نو دا چې کوم همدغه د ایج گیپ خبره ده دا مونږ په ذهن کې وساتلو به دې باندې مونږ دا انیشیټیو واخیسته چې دا ماشومان واپس مین سټریم ته راشي او په یو کال کې د ففت برابر سرټیفیکیټ دوی ته ملاو شي. مطلب شپېته سنټرې به چې کوم دي د جناکو وی اوچالي 45 به د الکانو وی په دې کې 9 نو والا 16 سال پورې ماشوم ایڈمیشن اخستې شي خو کچرتا او کال والا ماشوم یا تو والا وین و ال تسکول نوی ول نو دا ماشوم مراد لشي
د خیبر جنسې په باړه کې د یو متبادل سکول ز د کونکي اسف وای
دا کلام بل دې کې وخت تر کو د مون سکول نه سبق ټول ځای شو مون په تیر وخت څخه خپه شوی مونږ نه ټول صاحب کې تیر شوی دی اوس مونږ ذهن سم ډیر کار نه کوي او چې مونږ دلته راغلو مونږ ډیر خوشحاله یو مونږ دلته سبق وایو هم مونږ ته د یو لیټرین راول او یو غټ بورډ د مونږ لګي کرسي او یو ډسبین او کولر
د خبر جنسې د سرکاري سکولونو د اتحادیې مشر نصر شاه اپریدی وایي چې دا د متبادل سکولونو پروژه یو ښه ګام دی خو باید د دې پروژې موده دې وغځول شي
نو دوی چې مونږ ته یو نصاب تجویز کړی دی چې هغه به مونږ په یو کال کې تر پنځم جمعات پورې رسوو او بیا چې کال پس د دې قبیل وي چې دا مونږ په پنځم او شپږم کې بیا داخل کړو نو زه خو یم چې دا ډېر ښه پروګرام دی خو لکه څومره یې ما تجربه به د 27 سال سرویس کې چې په یو کال کې بېخي نه ممکن دی چې یو ماشوم بالکل ان پڑھ وي او هیڅ هم ورته یاد نه وي او په یو کال کې هغه د دې قبیل شي چې د پنځم او شپږم نصاب هغه حاصل کړي او زده یې کړي خبره خو خاله سمه ده خو په یو کال کې نه کېږي چې دا ټایم د دوه کاله چې پروجیکټ دوه کاله کې نو بیا به ګزاره وشي
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکی وای چې دې متبادل سکولونو شروع کولو سره به په فاٹا کې یو ځل بیا د تعلیم شرحه لوړه شي او قبایلی ولس له پکار دا چې زیات نه زیات ماشومان دې سکولونو کې داخل کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال تا غوګونی او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال اوریدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینټ یوې ځانګړې کمیټه پریکړه کړې چې د نرخازیانو د ستونزو هوارولو لپاره به دوی راغواړي د یادې کمیټې غړي ستاره ایاز مشال راډیو ته ویل چې د نرخازیانو ته حقوق ورکول لپاره به قانون سازي کوي او په دې لړ کې به نرخازیان د کمیټې غونډې ته رابلل کیږي بلخوا نرخازیان شکایت کوي چې دوی سره ښه سلوک نه کیږي او باید حکومت د دوی تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو
د خلی پورس په اسلام آباد کې د سینټ خصوصي قائمه کمیټې غونډه د چیرمن سینیټر نثار محمد خان په مشرۍ کې وشوه چې پکې په پاکستان کې د نرخزیانو پر ضد مخ په زیاتېدونکو پیښو باندې د اندېښنو څرګندونې وکړې شوې او ویل شو چې په پاکستان کې له ماشومتوب نه د نرخزیانو د حقونو خلاف ورزي کیږي او هغه بیا تر ټول عمر پورې رواني وي له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر ستاره ایاز ویل چې د روسیو کې د نرخزیانو سره ډېر سلوکونه شوی دی او اوس هم ورسره روان دی نو کمیټه ژمنه وکړه چې د دوی پر ضد د کیدونکو ظلمونو مخه ونیول شي نوموړي وویل
دا سپیشل کمیټه ده د سینټ د مارجنلایز کمیونټي باندې موږ په دې باندې غونډه کړې ده هغه چې موږ د دې چې کوم ترانسجنډر دي په دې باندې موږ خبره کړې ده چې د دې لپاره قانون سازي پکار ده نو بیا څه څنګه موږ دا وکړل چې دوی موږ راوړو سینټ او کمیټه ته به راوړو چې دوی څه غواړي چې دوی خپل موږ ته وایي چې موږ مطابق قانون سازی لیکن مودی کی چی دا سمرا دی باندے آگا خیبر پختونخوا کے آگا یو دگا مر کر دے دا سے دا نور کسی را رمان دی دی باندے دا ظلم مود زیادیانو نو آگی باندے منگا دا ایشو چت کرے
دے دندرخزیانو لپار دا کارکون کی اداری بلو وینز یو غڑی کمر نسیم مشال ریڈیو تاویل چی نرخزیان ہم دا دی ملک اسی دن کی دی نو باید چی دوی تا ہم پورا پورا حکونا ورکل شی
پہلا خود حکومت دی اشماری بیا دینا خبردار شنخت کارونا وطن ملاویگی تخپل د مرزه مطابق شناختی کارت وطن ملاویگی اکثر د کورونو نه جدای تو کنه در تلاړ شنو نادر ولا وتوی چې د پلار را ولا یا رو را ولا د شناختی کارت اورن واغ د تیسره وینا برث سرټیفیکټ تیسره نوی سکولونو ته دی دا خو د هر لیول نه داسې یو معاملې نشته چې مونږ وایو چې یاره چې داسې ټیک ته او داسې خراب ته دلته خو د الف نه والا یي پورې ټول معاملې بګړاو دي ټول معاملې خراب دي او دا ټول جوړول غواړي
ته زیګر د سلور کال وړاندې سپریم کورټ د نرخزیانو د پوره پوره حقونو ورکول حکم جاری کړی چې پکې په وراثت کې پوره برخه او د روزګار موقع شاملې وي د دې ترڅنګ پرون د جمعې په ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې دوران نرخزیانو د کال 2018 په عامو ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اعلان وکړو او وایي چې دا یې جمهوري حق دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو وخت شبې دې د ماخام اپنز نیمه بجی بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په دې ملک کې د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزې د غیرت په نامه وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د بشری حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال راډیو ته وویل چې زیاتره پیښې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې شوې دي. په بلوچستان کې د لرو پرتو سیمو مرستندوی اداره وایي د صوبې 1.5% خلک د غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي. دا څرګندونې د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نومي ادارې چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومو وسلوالو د بنو کالج یو استاد تښتولې دي. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعد الله خان د پنځشنبې په ورځ د کالج مخې پر موټر سایکل سپرون کسانو تښتولې دي. د پروفیسر سعد الله خان ورور مشال حضرت امین مشال رادیو ته وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ورور د رکد معلوم کړي. په کابل کې د افغانستان په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتسکی د دې خبرې پخلای کړې دي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. هغه نن د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیشن کې وویل چې له طالبانو سره د دوی اړیکې په افغانستان کې د روسانو د خوندیتوب په هدف ترسره شوې دي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي دوی په هوایي برید کې د داعش د تیلو 138 ټینکرې لمنځه وړې دي. دا خبره یاد ائتلاف د جمعې پر ورځ نوښته په یو بیان کې کړې ده. دوی په وینا چې دا ټینکرې د شام په پلمیرا سیمه کې په نښه کړل شوې دي.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو درنوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف حویلی سره نږدې شوی فضائي پیښې پلټنو حکم ورکړی دی. بلخوا د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د الوتکې پایلټ په لاک بک کې د فنی خرابۍ نه متعلق لیکلی وو. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ هم د پیښې د پلټنو مطالبه کوي او وایي چې کوم جهاز د اوچت پرواز لپاره جوړ نه دی نو هغه ولې چترال ته لیږلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د پیښې د زر تر زره پلټنې مکمل کړی شي او ښه به دا وي چې وزیر اعظم نواز شریف د نیټه هم وټاکي چې تر هغې پلټنې مکمل کړی شي او چې څوک هم ذمہوار دي نو هغوی ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې شوې اصلاحاتي کمیټې په خپل حتمی رپورت کې په ډاګه ویلي چې د قبایلو اکثریت په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي او د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په دې یوه خوله دي خو یوازې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلو په خیبر پښتونخوا کې د ملي دو مخالفت کړي وو. ورسپانه لیکي که څه هم د قبایلو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو خبره ډیره د خوشحالۍ خبره ده خو دې لړکې ځنې خبرې باید چې یاد وساتل شي. په کار ده چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک زر تر زره خپل کورونو ته ولېږلې شي. دویمه چې قبایلي زنانه په فاټا اصلاحاتو کې په اعتماد کې واخیستل شي او دا شان د بلدیاتي انتخاباتو ایجنډا دې هم وټاکل شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي د دې سره سره باید چې د اف سی آر په بدلون کې له هغه ځای د اولس سره هم مشوره وکړی شي او په دې عمل کې د توندۍ نه کار اخیستل نه دي په کار ځکه چې دا یوه ډیره نازکه مسله ده چې د ټولو قبایلو په خوښه باندې حل شي او راتلونکي کې داسې څه کړکېچ رامینځته نه شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فاټا زیات شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړی شي او دا هم حقیقت دی چې په یادو سیمو کې د تیرو اویا کلونو راهیسې قبایلي نظام نافذ دی چې له وجې سیمې د ملک د نورو برخو په نسبت شاته پاتې دي. ورسپانه لیکي چې خیبر پښتونخوا کې شاملې دو وروستو په فاټا کې به هم د آئین او قانون حکمرانی شروع شي. ترهګری قاچاق او نورو یو شمیر جرمونو خاتمه لپاره به لار هواره شي. د نه علاوه ترقیاتی منصوبې تعلیم صحت او د ژوند نورو څانګو کې به اولسته اسانتیاوې ترلاسه شي نو د پارلمان د منظورۍ وروستو په کار ده چې دا سفارشات دې عملي کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو د اثار نړیوال ادارې د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د نرخزیانو د حقوقو ملاتړ په لړ کې د یو قرارداد منظورولو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا سی این این ویبپاڼې د امریکا دفاع وزیر اش کارټر افغانستان ته د سفر په رڼا کې هلته د 15 کلنۍ امریکایي مشن راتلونکي په اړه مقاله خپره کړې. د دغه دواړو لیکونو لنډیز درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د اثار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانه اونۍ د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو خوله یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې د نرخزیانو د رای ورکولو حق باوري کړي. اداره لیکي دا په خیبر پختونخوا کې د میشتو نرخزیانو ملاتړ په اړه یو مهم پیغام دی. په دغه صوبه کې روان کال د نرخزیانو خلاف د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا قرارداد له مخې نرخزیان د پاکستان یوه محرومه طبقه ده او په کار ده چې دوی په باعزته ډول ژوند کولو ته پرېښودل شي. دا قرارداد په صوبه کې د ټرانس اکشن کې پی په نوم د یو تنظیم د مسلسل غوښتنو له امله مخې ته راغلی چې وایي باید د نرخزیانو خلاف حملو کې زیاتوالی ته په کتو دې مسلې ته توجه ورکړل شي. بلخوا سی این این ویبپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د جمعې په ورځ کابل ته ناڅاپه سفر وکړ. ویبپاڼه لیکي د نوموړي دغه دوره په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا 15 کلنۍ مشن د راتلونکي په اړه مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. د اوباما انتظامیه اول اراده لرله چې د واک موده ختمېدو مخکې به له افغانستانه تقریبا ټول امریکایي ځواکونه باسي، خو په دغه هیواد کې د طالبانو یاغیتوب د اسلامي دولت وسلوالو مخې ته راتلو او د القاعدې د غړو موجودیت له امله باراک اوباما دغه پلان ته څو واري بیا کتنه وکړه او بالاخره یې دغه مسله د نوي ولسمشر خوښې ته پرېښودله. دا نه ده واضحه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به د افغانستان په اړه څه تګلاره ولري. د ویبپاڼې په خبره ټرمپ چې د خپلې کاري ډلې لپاره کوم کسان خوښ کړي دي له هغې ښکاري چې داسې مشورې به ترلاسه کړي چې امریکا دې په افغانستان کې غښتلی رول ولوبوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسې غوږی درنو اوردونکو د افغانستان په اړه هم تاسې لپاره یو څو رپورټونه لرو. په افغانستان کې وسلوال طالبانو د سولې خبرو اترو لپاره نوي شرطونه ایښودي دي چې نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې ورو.
وسلوالو طالبانو د جګړې د درولو او د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه اعلان کړل. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشانو د نومونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان دی نیوز رسپانې لیکلي چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروری دي. شاهین دغه راز ویلي چې که سوله د مقابل لوري هدف وي باید طالبان پرېږدي چې په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي او د لویو مشانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وایستل شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی دا دوی مسئلې د سولې په لار کې خنډونه بللي او ویلي دي چې دا خنډونه په اسانه له پامه نشي غورځول کېدی. د همداراز ویلي د مقابل لوري شعارونه او بیانونه به د افغانستان سوله نور هم پیچلی کړي. د افغانستان ولسمشر د هند په امرتسر کې په آسیا زړه کانفرنس کې یو وار بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د افغانستان د انکشاف لپاره 500 میلیون ډالر مرسته په خپل خاوره کې د تروریستانو په مخنیوي ولګوي. تیره اونۍ د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړ. ډیپلوماټیکې هلې ځلې روانې دي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. اکسپرس ټریبیون ویلي د طالبانو د قطر د دفتر یو مهم غړي دې رسپانې ته په مرکه کې ویلي چې طالبان په خپل منځ کې په دې شکیږي چې د احتمالي سیاسي خبرو د پیلولو لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو څنګه تاسو معلومه ده چې نن د بشری حقوقو نړیوال ورځ منځل کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو څخه د دفاع ټولنو کار د اطمینان وړ نه دی. د دې په خبره اکثره دغه ټولنې پروژې او نمونه یې کار کوي او هغه څه چې اړتیا ده د بشری حقوقو د ادا لپاره یې سندي کړي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې راپور کې ورو.
د ولسي جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې امنیتي ستونزې، د ملکي خلکو تلفات، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدل، د ښځو او ماشومانو ناوړه وضعیت او ځینې نور هغه بشري ګواښونه دي چې د بشري حقونو اړوند ټولنې هم د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي. دوی وایي چې د بشر د حقونو څخه د دفاع ټولنې اکثره د پروژې د تمدید او د پیسو لپاره نمایشي کارونه کوي نه بنسټیز. په کندهار ولایت کې د مدني ټولنې فعال لیلا افاق ازادي راډیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته هیڅ لازم پام نه کیږي.
هو، یو شمېر کسان شته چې د بشر د حقونو په نوم کار کوي خو په خواشینۍ سره لاسته راوړنې نه لري او یوازې پروژې کار کوي. څه چې د بشر د حقونو په اړه واضح شوي او موږ ورته ضرورت لرو، هغه ته میرمنې لاسرسی نه لري. په هیڅ ولایت کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته صحیح پاملرنه نه کیږي.
اغلی افاق په هیواد کې ځینو روانو ستونزو ته په اشاره وایي چې په روانو جګړو کې ډېر ملکي خلک قربانیږي، بے گناہ او کم عمر خلک حتی په شخصی زندانونو کې ساتل کیږي، د ماشومانو څخه په عام مازر کې د ګډولو استفاده کیږي، د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي رنگارنګ پیښې تکراریږي. خو د بشری حقونو څخه دفاع ټولنې ننداره کوي. د ولسي جرګې د بشری حقونو کمیسن غړي نفیسه عظیمی بیا وایي چې د ټولو ستونزو ته په کتو د بشری حقونو د مدافع ټولنو کارونه سمبولیک دي. اغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټولنو کار یوازې په ښارونو او دولتونو تر مرکزونو پورې محدود دی، خو کله هم د ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د بشر د حقونو وضعیت نه دی څارلی.
د دوی کار یوازې په مرکز او د ولایتونو په ښارونو پورې تړل سوی. هیڅ وخت دوی کلیو او ولسوالیو ته نه دي تللي چې هلته بشري حقونه او د ښځو حقونه وڅېړي، چې وګوري په کلیو کې د ښځو د ژوند سطح څه ډول ده. بلې، زه سل په سلو کې دا تاییدوم چې دا کار د ګوتو په شمېر یو څو میرمنو په لاس کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشر د حقونو څخه د دفاع یو شمېر ټولنې هم مني چې دغه ټول نو د بشر د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه نه دي ترسره کړي. په افغانستان کې د میرمنو د وی ټولنې مسؤل فاتانا ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دلته ډیری ټولنې شعار لري خو عمل نه. د نوموړي په خبره د بشر د حقونو د پلي کېدو په برخه کې همغږي او پر وخت د افکارو تبادله لازمه ده.
زه چې د بشر د حقونو په اړه کوم وضعیت ګورم قانع نه یم. ورځ تر بلې وضعیت خراب سوی او خرابېږي. د افغانستان په ډېرو کلیو او ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت خراب وي، کار نسو کولی. تر اوسه موږ بنسټیز کارونه په لاس کې نه لرو. زه خپله خوښه نه یم او قناعت هم نه لرم.
اغلی ګیلانی حکومت هم تورنۍ وایي چې په لازمه اندازه د بشري حقونو پلي کېدو او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د میرمنو سره همکاری نه ده کړی. د اجرا ریاست د ویان مرستال امید میاسم ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې امنیتي وضعیت یو لوی ستونزه ده، خو حکومت د بشر د حقونو د پلي کولو لپاره خپلې هڅې کړي او کوي.
د بشر د حقونو په برخه کې چې کومې ټولنې کار کوي، د افغان حکومت سره همغږي لري او حکومت هم هغه څه چې په توان کې لري له دوی څخه یې نسپموي، تر څو د دغو ټولنو سره په همکارۍ د بشر د حقونو په برخه کې د سرغړونو مخه ونیول شي.
له دې ټولو سره څېړونکي په دې باور دي چې هدف یې وژنې، انسان تښتونې، په لازمه توګه د قانون نه پلي کېدل، د کډوالو ډېرېدل، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل او په عمومي ډول د بشر د حقونو تر پښو لاندې کېدل هغه څه دي چې تر اوسه هیڅ کومې ټولنې ورته پام نه دی کړی.
یوسف خان زدرانو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنودونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار ویلي دي چې په پاکستان کې میش رجسټر کډوال دي د راتلونکي کال د فروری تر اخیره پورې غیر رجسٹر ماشومان له یادې ادارې سره رجسٹر کړي، ځکه چې د راتلونکو کال امر میاشت نه به د کډوالو بیرته استنیدو عمل شروع کیږي او اداره به یې د غیر رجسٹر ماشومانو سره هیڅ قسمه مالی مرسته نه کوي. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې ورو.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د روان میاشتې نه تر د فروری اخیره د راجستر افغان کډوالو ملک ته د لیږلو لړۍ په عارضي توګه ځنډولې ده. نو کډوال دې په دې دریو میاشتو کې خپل ناراجستره ماشومان له یو این ایچ سی آر سره راجستر کړي. د نوموړي وینا وه چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کلو پورې دي او خپل پی او آر کارډونه نه لري، نو د ادارې د سینټرونه دې خپل کارډونه ترلاسه کړي.
دسمبر د اول تاریخ فروری د 28 تاریخ پورې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو پورې دي او خپل کارډونه نه لري یا کم چې نوي ماشومان پیدا شوي دي، په کار د چې هغه رجسٹریشن وکړي، په دې چې بل کال چې ریپیټریشن شروع شي او چې کم ماشوم نو رجسٹر شوی خپل مور یا د پلار په کارډ باندې، نو د هغه د پاره بیا نقدي مرستې نشته د یو این ایچ سی آر د خواسه.
د یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم 1.5 لک پورې راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او د یاد ملک مرکزی حکومت 13 میاشت د کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2018 کال تر اخیره غځولې ده. مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلام خان نه د نوي پیدا شوو ماشومانو د رجسٹریشن په حق لا وپوښتل، نو نوموړي وایي
نیو بورن چې کوم رجسٹر کیږي اول شرط دا دی چې دا غو مور پلار دواړه رجسٹر دي، دویم دا چې هغه دا اسټابلیش کړي چې دا ماشوم د دوی خپل دی، د ویکسین کارت په ذریعہ باندې یا ماشوم په هسپتال کې پیدا شوی یا برت اٹینډنس په لاس پیدا شوی، نو برت ویریفیکیشن یې د نیو بورن بیا رجسٹریشن کېدلای شي. فزیکلی چې دی مور یا پلار او ماشوم به پریزنټ وي، پېښور کې پی سی ایم سینټر کې دا رجسٹریشن کېږي. هغه علاقې چې بېخي لیرې دي خلک نشي کولی پی سی ایم سینټر ته راشي، د هغو دپاره به موبایل رجسٹریشن وین هغه علاقو ته ځي، او چې کوم وخت یو علاقې دپاره رجسٹریشن وین تیاری هلته به خبرتیا 2 هفتې مخکې ورکول کېږي.
د یادونې دا چې د روان کال د جنوري نه تر نومبر پورې د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. دا د هم یادوي چې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشت راهسې د پاکستان څخه په خپل خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 170 پورې ډالر هم ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نورې پیچلې شوې، په سیمه کې نوي ائتلافونه جوړیږي چې په سیمه ییز حالاتو ډېر ژور اثرات لرلی شي. په دې رسو کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې ښې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان له روس، چین او د منځني ایشیایي هیوادونو سره اړیکې پراخولو هڅې کوي. په سیمه کې د نوي ائتلافونو کې د پاکستان رول او د دې په ترهګرۍ ضد جګړه به څه اغېز وي، له پخواني سفارتکارانو او کارپوهانو سره خبرې د یو وړکې دمې وروسته واورئ. د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبي ایشیا کې هم نوي سیمه ییز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هیوادونو سره چې په خوای اړیکې خې نه وي، اوس ورسره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوهه تلت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریځ کې ډېر لوی بدلون راوستلی دی او امریکا ته نږدې شوی دی چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي. ظاهره خبره ده چې د پرمختګ سره روس خفه دی، ځکه غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان له دې نه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخ ته چین همیشه د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی، خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې له وجې پاکستان ته ستونزې جوړې شوې دي. کارپوه تلت مسعود ویل چې سیمه ییز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی، بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي، ځکه نوی ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي.
باید چې په دې کې نور خلک هم شامل شي، باید چې دا د یو بنیاد وګرځي چې په دې باندې یو نوی پاکستان، یو نوی اقتصادي پاکستان په دې باندې جوړ شي. که دا شو شي نو بیا کېدای شي چې په دې کې ایران هم شامل شي او په دې کې افغانستان هم شامل شي، په دې کې نور هېوادونه هم شامل شي، نو دا به یو ډېر لوی ګام پورته شي په دې ټولې منطقه کې د ثبات راوستلو لپاره.
رستم شاه مومند ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کېږي، نو پاکستان به هم هغومره روس او نور هېوادونو ته نږدې شي. خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې خی کې دی شي د زیاته کړه
پاکستان د قسمتې نه خپل رول په دې کې نه ادا کړي. پاکستان په دې ټولو دغه کې په دې نه پوهېږي چې افغانستان صحیح ډایل مکسري دي. صرف په دې پوهېږي چې طالبانو باندې زه وایي چې راشي خبرو ته کېنې جنې یا به موږ دا کوو دا به وکړو دا د حل لاره نه ده. زور باندې که څوک خبرو ته کېنې هغه خبرې نتیجه نه ورکوي.
پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت تېرېدو سره اهداف بدلېږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټې ترلاسه کول غواړي نو واړه هېوادونه به خپلو ګټو ته ګوري او هغه طاقتونو سره به یو ځای کېږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوي ائتلافونو جوړېدو او د دې د ترهګرۍ پر ضد اغیز په اړه وویل
قوتونه غټ غټ راغلل نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو. همدغه خبره ده چې دوی به هم نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکوي دی خو به هم شاید ځکه چې ځان به بچ کړي نو نان سټیټ ایکټر ایکټیویټي به ډېره زیاته شي. خو د افغانستان سره خاص کر که زمونږ اړیکې ښې نه شي نو چې څو پورې سوله نه وي شوې د طالبانو د افغان ګورنمنټ او د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نه وي خاص شوې نو دومره دا معامله ډېره کړکېچنه ده.
قسم کارپوهان وایي چې په سیمه کې سیاسي حالات ډېر بدل شوي دي او نوي ائتلافي قوتونه رامنځته کیږي. خو د دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ده. تر څو چې په سیمه کې هیوادونه اختلافات پر ځای ساتي نو دې سره به ترهګري نوره زیاته شي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د پرایمری په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلون راولي. بلخوا د جماعت اسلامي مشران وای تحریک انصاف ګوند وسر په نصاب کې بدلون په اړه کړي ژمنې نه دي پوره کړي. پر دې موضوع د شاین بنیری دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د پرایمری په کچه د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. د راپورونو تر مخه حکومت غواړي چې دغه بدلونونه را روان کال عملی کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مخکخ مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی د تحریک انصاف مشرانو ورسره ژمنه کړې وه چې له نصاب بعد اسلام او نظریه پاکستان سره تړلي مواد نه لري کوي خو دغه ژمنه یې پوره کړې نه ده. نوموړی زیاتوي
موږ سره د تحریک انصاف معاهده لیکلې معاهده موجوده ده او هغه دا وعده کړې وه خو هغه وعده چې نه پوره کوي نو موږ خو په هغې باندې به احتجاج هم کوو. موږ به دا خبره کوو چې تاسو وعده کړې ده اوس هغه وعدې مطابق تاسو دا کار وکړئ او د اسلام مواد د نظریه پاکستان مواد چې کوم اوس کلی شوي دی هغه دې بیا په نصاب کې شامل کړئ.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د تعلیم د چارو پوه او څېړنکار ډاکټر سویل خان وایي هغه د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې په هغه کمیټه کې غړی وو چې په نصاب کې د بدلون په اړه یې تجویزونه ورکول. نوموړی وایي په صوبه کې د نصاب معاملې یو سیاسي رنګ اخیستی دی.
په اخبار کې اشتهار راخره چاپ شو او هغه کې ولیکل چې دا څونه سټیک هولډر دي په خیبر پښتونخوا کې نو دې ټولو ته موږ دا دعوت ورکوو که چېرې څوک په دې نصاب کې تبدیلي د کم مضمون د کم قسم کول غواړي نو هغه خپل تجاویز راولي دي. د دوو کروڑو په صوبه کې شپږ دېرش تجویزونه راغلل او هغه شپږ دېرش تجویزونه چې د هغه ماهرین تعلیم د مخې راغلل په هغې کې نه استاد شرکت کړی دی نه طالب علم نه پلار او نه سیاستدان. عجیبه خبره دا ده چې کله فائنل ډرافت تیار شو نو د ټولو نه زیاتې چغې په هغې کې سیاسي ګوندونه والی.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوه کاله مخکې په نصاب کې بدلون راوستل شوی و او اوس هم په سکولونو کې ماشومانو ته دغه نصاب ښودل کیږي. نوموړی زیاتوي په دغه بدلون کې د جماعت اسلامي تجویزونه شامل کړي وو.
صرف هغه بوکس کې چې کومې غلطۍ دي هغه تیو باسو او دا دې سه خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې نو ورکی ماته افیشلی اوسه پوری هیڅ دی ویلې او دا صرف هغه باندې نو هدا پوری لدی راغ دی.
د تعلیم د سانګې کارپوهان وایي باید د سکولونو د نصاب جوړولو لپاره د سیاسي مشرانو په ځای د سکولونو د استادانو مشورې په پام کې ونیول شي او یو داسې جامع نصاب جوړ کړل شي چې د نوي دور د غوښتنو سره سره د سیمې د تاریخي کلتوري اقتصادي او مذهبي قدرونو غمازي هم وکړي.
شاین بوډیری چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنودونکو د روانې کړې اخري رپورټ په لوستاسو پام راګرځوم. د افغانستان په خوست ولایت کې د چورګړو د وستلو د ماشين او نسلي چرګانو د فارمونو د جوړولو کار پیل شو. د خوست د کرنې د سیکټر مسولین وای چې دا ماشين به هر میاش د 1,50,000 چرګړو د تولید صلاحیت ولري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
خوست والی حکم خان حبیبی د کونډې د سهارا په سیمه کې چې یاد فارمونه پکې جوړیږي په دې اړه مشال راډیو ته وویل د چرګوړو د تولید ماشین په هره میاشت کې 1,50,000 چرګوړي تولیدوي او د دې پروژو په پلي کېدو سره به زموږ خلک له بهره د غوښینو چرګانو له واردولو خلاص شي.
د 3,40,000 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې د هچري یا د کوچنیو چرګوړو د تولید فابریکه ده. د 10,000 نسلي چرګانو د تولید فارمونه دي چې چارې عملا پیل شوې. د دغو پروژو په تطبیق سره به د نورو هیوادونو نه د غوښینو چرګانو واردېدو له موضوع نه خلاص او ان شاء الله العزیز په نږدې راتلونکي کې به په خپل ځان متکي اوسي. دا به په یو میاشت کې 1,50,000 چرګوړي تولیدوي او دغه کوچني چرګوړي به بیا زمونږ نورو کوچنیو فارمونو ته ورکړي.
خوست والی د دې پروژې د اقتصادي ارزښت په باب وویل چې پخوا چرګوړي له بهره واردېدل چې لوې خوا یې په لاره کې ضایعات درلودل او بل لوري ته یې بیې هم لوړې وې.
تر دې وړاندې زمونږ کوچني چرګوړي د پاکستان نه واردېدل چې په خپله برخه کې مختلف ضایعات او لوړ قیمت لري. ولې د دغې موضوع او د دې فابریکې په اجازه سره به انشاءالله دغه ستونزه په خوست کې نه بلکې په آینده کې امیدوار یم چې په ګاونډ ولایتونو کې هم حل وسي.
په خوست کې د کارډیف موسسه مسؤلین وایي چې د دې پروژې 50% لګښت شخصي پانګوال او 50% نور لګښت یاده اداره پر غاړه لري. د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت په وینا خوستي پانګوال په ځانګړي ډول د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا لري او د حکومت څخه یوازې د زمینو برابرول غواړي.
د خوست کې ډېر سرمایدار خلک الحمدلله شته دي چې دوی غواړي چې په خپل ګلاري خوست کې سرمایه گذاري وکړي او د دولت نه فقط د دوی لپاره زمینه غواړي چې هغه د کار زمینه ورته راوړي کی چې دا به ان شاء الله زمونږ په کرنې سکتور کې په وده کې په مثبت رول ولري او د نورو ګاونډیو هیوادونو او ولایتونو څخه کوم چرګوړي تر راځي هغه ان شاء الله مخه بونیول شي او زمونږ خلک به وته ونیږي چې خپل چرګوړي خپل تولید په خپل ځای کې استعمال کړي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د غوښینو چرګانو 100 فارمونه، د کورنیو چرګانو 200 فارمونه، د هګیو او چرګانو مجهز مارکیټ، د چرګانو کلینیک 150 شنې خونې او د شاتو د مچیو د 100 فارمونو جوړولو په پلان کې دي چې دا مهال د ډېرو فارمونو د جوړولو عملی کارونه روان دي.
دروندرګو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدله چې د پایشي بوتیر رسیدلی یو سوشي بي پاتې دي چې پکې یو ځل بیا بوريوال کاکړ ته وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دې ملک کې د تیرو درو کلونو په موده کې 2000 شزي د غیرت په نامه وژل شوې دي. د وداسې حال کې د چنن د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف مشال راډیو ته وویل چې په دې وژل شو میرمنو کې زیاتره په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې دي. په بلوچستان کې د لرو پرتو سیمو مرستندوی اداره وایي د صوبې 1% خلک د غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي. دا څرګندونې د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نومي ادارې چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته په کوټه کې غونډې تکړې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلوم وسلوالو د بنو کالج استاد تښتولی دی. چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعد الله خان د پنځشنبه په ورځ د کالج لمخې پر موټر سایکل سپرو کسانو تښتولی دی. د هغه ورور حضرت امین له مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د ورور درک دی معلوم کړي. په کابل کې د افغانستان د روس سفیر الکساندر مانتسکی د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. هغه نن د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیشن کې وویل چې له طالبانو سره د دوی اړیکه په افغانستان کې د روسانو د خوندیتوب په هدف تر سره شوې ده. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د ترکی انادولو خبري اژانس ته ویلي و چې دوی له طالبانو سره په تماس کې دي. په شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي دوی په هی هوایی برید کې د داعش د تیلو 138 ټینکري لمنځه وړې دي. دا خبره یاد ائتلاف د جمعې پر ورځ نه وخت په یو بیان کې کړې ده. دوی وایي چې دا ټینکري د شام په پلمیرا سیمه کې په نشه کړل شوی دی. بیان زیاتوي چې دا تر اوسه د دې بڼې تر ټولو ستر برید و چې داعش ته یې 200 میلیونه ډالر زیان رسولی دی.
درنو حضور کو هم دې سره خپل قربا غلایاز د خبرونو بیان بوریوال کاکر ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار او نور همکاران له تاسو اجازه غوړو سبال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري خما خام ولري خوشاله او آباد اوسئ.